سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې دي خبرونه تمو ز فرید سیال د شفیق خرد تخنیکی چارو حسن بلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام نیمه پیلو به تا افغان ملي لوبډلې پرمختګ ورسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې خبره کړې ده، غلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي.
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي، موږ خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده.
افغانستان د 2023 کال د شلو ورځ نړیوال جام د تو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلدېش څخه لوبه وګټله او نیمه پای لوبې ته ورسېده. که څه هم افغانستان چا لومړی بیټنګ وکړ نسبتا ټیټ، یعنې د 1600 منډو هدف یې ټاکلی و، خو بالرانو یې د بنګلدېش پر لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه ښودل چې ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 8 د کابل د سهار په 5 بجو نیمه پایلوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ شي. د نیمه پایلوبه دویمه لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ هم وي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تېرې ستونزې حل نه کړي. په پام کې د چېره روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړېږي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې پر خپلې ویب پاڼې چې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یو نامه مش روزه او تنبای و تیر اونی د امنیت شورا لغوند وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازي ګډون نه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ غبرګونونه وپارول. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دې غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلاف له منځه وړل دي او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازو، مدني فعالانو او یو شمېر خپلواک سیاستوال هم ګډون کړی و. د دې غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بل ډلې بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب هم ټینګار کوي. د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ و. او د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د دفاع د پخواني وزیر سرګی شویګو او د پوځ لوی درستیز جنرال ویرلی ګراسموف د نیولو حکم ورکړی دی. د محکمې د روسیې د دوه مهم پوځي چارواکي د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له پیل راهیسې په جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد په جنایتونو محکوم کړی دی. د دې محکمې د یو بیان له مخې شویګو او ګراموسوف تورن دي چې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملې تنظیم کړي او داسې جنګي جنایتونه یې کړي دي چې په نتیجه کې ملکي وګړو ته بېحده زیان اوښتی دی. بیان زیاتوي چې د دې محکمې قاضیان باور لري چې دغه دوو کسانو په هغې کې په هغو توغندیزو حملو کې لاس درلودو چې د 2022 کال د اکتوبر او د 2023 کال د مارچ تر 9 پورې د اوکراین د انرژۍ په تاسیساتو شوي دي. شویګوی د روان کال په مې میاشت کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوا له دندې لرو شو، اوس د ملي امنیت شورا مشري کوي. اوکراین د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې حکم هرکلی کړی دی. خبرونه مو واوریدل، له وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلی شئ. نن افغانستان وتوانېد چې بنګلدېش ته ماتې ورکړي او سیمی فاینل ته لاړ شي. افغانان ورته خوشاله دي.
باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله، در سترګو مې وشکې رالی کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ډبلیو آوټ کړي، دومره چیغه مې کړلې ده چې باور وکړه چې په ځان نه یم پوه سوی. د خوشحالۍ نه مې د سترګو وشکې رالی.
لا دې سربېره چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه وه د نننۍ بریا د لمانځه لپاره باندې تاسو ته د مبارکۍ پیغامونه ولرو. همدارنګه په ویانا کې د افغان سیاستوالو ناستې ته هم تم کیږو. دوهې ته هم ورځو چې په روانه اونۍ کې به هلته د افغانستان په اړه ناسته جوړېږي. ښځې ورته نه دي بلل شوي. په علتونو به یې درسره راپور ولرو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. د کرکټ افغان لوبډله په دوبړي ځل د نړیوال جام سیالۍ ونیمه پایلوبې ته ورسېده. نن یې د غوره ټول لوبډلو په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنګلادیش وګټله. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د بریا شیبي او د مینوالو احساسات نوین الحق دا تلسم اور پوروستي او دوو توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسیده. لسیالي وروست افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډلې په توګه نیمه پایلوبې ته تلل د دوی هیله و چې تر لاسه شو. نو موړی وویل دا د باور وړ نه ده. خو په خبرې لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسیده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوې د پاره مغوې هم کولای شو چې سیمه فائنل دلاره پیدا کی. خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلانو خلاړه همیشه په ځان بلیو باور مو چې څومره د موږ بولینګ لائن اپ د کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتي ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خزي کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دالو به موږ ګټل افغانستان سیمه فائنل دلاره پیدا کړو.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابلې لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه. خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلوبې ته رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلي د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووته او د کرکټ دا لویه بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر لخواخی کمنه ده. ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلور لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر ده. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم. یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټره د سترګو مې وښکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنگالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مکسلې د چته باور وکړ چې په ځان نه ایم پوسو د خوشحالی نه مې د سترګو وښکړلې.
د خوست یو اوسیدونکو زدران ازادي رادیو ته وویل
دین د ډیر زیات خوشحالی زیاتې چې افغانستان په دومره لند وخت او کم امکاناتو سره وکولای شو چې د نړۍ غټه او پیوړې لوبډلې چیلنج کړي او ماته ورکړي. د غزيات خوشحالی زیاتې د خبرې د ټول هیواد ټول ولسته مبارکي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو لیما ل افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې پر اتلونکو لوبه کې هم ورته بریا وي خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړل چې بنگلاديش ته ماته ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمه فائنل ته لاره وموندله او مو هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارونکو دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارونکو مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونی برخې یو وار بیا وښوده چې بې ساري وړتیا لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیښه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار د هڅو د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبیږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکو لوبې لپاره خای په لوبډله کې بدلونونه رانشي خو د غوښتنه کوي چې لګ تر لګه د یو بل توپهون کې اړتیا ده چې لوبډله تور زیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغیرات نه راوستل کیږي ځکه چې هغه د یو لسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلانینګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلیږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان د دې ولري چې په راتلونکو لوبه کې د مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پای لوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپله کړې خو د کرکټ څارونکو وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبې ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماښام ترسره کیږي هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه ترسره کیږي.
اوریدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د نننۍ بریا لمانځل کېدل او خلک ورته خوشحاله و. اوس به هم د افغانستان ختیځ ته ورشو چې هلته خلکو د خوښۍ څنګه لمانځلې.
نن سهار افغان ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 2023 کال د کرکټ شلوریز جام سیالیو کې نیمه پای لوبې ته ځان ورسولو او افغان ولس ته یې خوښي وبخله. د کونړ او ننګرهار په ګډون په بیلابیلو خارونو او سیمو کې په لسګونو زرو کسانو د غبریا په خنداګانو چغو او وطنونو ونمانځله. د کونړ مرکز اسدآباد د شهیدانو چوکي په سلګونو ځوانان راټول شوي او د کرکټ په ډګر کې د خپلو اتلانو تاریخي بریا نمانځي. دوی وای په یو بل باندې مټیان او خواږه ویشل. عطاو رحمان صافی او ننګیالی اتل د لوبډلې د بریا په اړه ازادي رادیو سره خپل خوخی داسې شریکه کړه.
افغانستان وشو کولی چې سیمه فاینل ته د لومړي ځل لپاره یو هیڅ کل دی د افغانستان د پاره د افغانستان کرکټ د پاره وشو کولی چې افغانستان نیمه فاینل وبې ته لار پیدا کړي. په همدې فار باندې تر راغلی چوک ته او په دغه چوک کې موږ دغه د کیک مراسم او هم دغه د ټولو مینوال د خوښي او د احساسات د اظهارات دی وکړل. یو ویاړلی او آباد افغانستان د یو ویاړلی لوبډله د افغانستان د بریا په هیله
دا رښتیا هم د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو نه هیریدونکې او تلپاتې ورځ ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره وکولې شو چې په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته لار ورسوي. زه خو خپل احساسات نشم کنټرولولی او فکر کوم چې د ټولو ځوانانو بمدا حالي ویاړلی ملت بریالی لوبډله.
د ننګرهار اوسیدونکي توریالی وایي له ډېرې خوښۍ په جامو کې نه ځایږي او نه پوهیږي چې خپل اتلان په کومو الفاظ وستایي.
خاریان ټول او تولر ولسوالو نن خلک راغلی او د غجشن المانزه نو ډیر خوشاله خلک او زکه دا ډیره غټه بریا او ډیره د سلو به وچی ار بال سره به د خلکو هغه زړه درزا زیاتې دل چې وس پس کې وس پس کې ار بال بچ کې د زمنګ زړه په درزا کاوله نو ډیر خوشاله او ډیر خوشاله دا غواړو ته پراتنګ کېم چې دغه سیمه پینل کم سویلي افریقا سره دغه مو غټو افغانستان فایلو به تلاشي او فایلو به مو غټو.
له بنگلاديش څخه د لوبي ګټلو وروسته د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی افغان لوبډل مشر راشد خان سره خبرې وکړې. د لوبډلې هڅې او لاسته راوړنې یې وستایلې.
تاسو ته مبارک وي، ټول افغانانو ته مبارک وي او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبي صفات دي، هغه کې بریا درته واړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط.
د یادونه ورده چې افغان ملي لوبډله د روان نړیوال شلوریز جام سیالیو کې یوګاندا، پینجی، ویست انډیز، استرالیا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره داسې بریا ترلاسه کوي او د کرکټ په میدان کې ډېرې پیاوړې ځلېدلې او د نړیوال جام ګټونکو لوبډلې شاته پرېږدي او نیمه پای لوبې ته ځان رسوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
په
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. تاسو کولای شئ د دې موضوع په ارتباط باندې چې نن افغانانو څنګه دغه بریا لمانځلې ده د ازادي راډیو پر ویبپاڼو باندې او همدارنګه په سوشل میډیا باندې د ازادي راډیو پر ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په ویبپاڼه باندې چې پته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته نور مطالعې بولولې او ویډیوګانې وګورئ. د افغانستان په اړه نور مطالعې هم درته لرو، خو اوس ورځو د غزې جګړې ته. د لوګې د څار یو خیریه ټولنه وایي د غزې د ترانګې په ټولو سیمو کې د قطع د دوام لوی ګواښ پرځای دی. په نړۍ کې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر اعظم ویلي دي په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. تفصیل احمد تکل ناورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه آی پی سي د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګېدلې وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده ویلي، له 4,590,000 ډېر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو پنځمه برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډېر جدي وضعیت سره لاس ګرېوان دي. آی پی سي په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایي موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوګې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی، خو نوموړې ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپله نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترانګه کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یوه حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شوه چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسانو وژل او شاوخوا 2500 تنه نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترانګه کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لوري د ګرځنده موبایلونو د ثبت او رجستر د بهیر په پیلېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن شوي دي. د راپور زته لرو، خو تر دې مخکې ورځو چې په بخښنې سره د دوهې راپور درته لرو، همدارنګه په وینا کې د ناست راپور هم درته لرو، خو اول به دوهې ته ورشو چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیرې ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ یو تازه راپور کې چې پر خپل ویبپاڼې خپور کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونه ټول هغه ګامونه یوازې د دې لپاره پورته کړي دي تر څو وکولی شي دغې غونډه کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي. د چولې غونډې ته افغان مېرمنې نه دعوت کیږي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوهې را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لري کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے برخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشحالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دنده پریږدي، دا به د دغه سازمان اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د ننه یو شمېر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او آن تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو او د ښوونځیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
موج لنری والے تولنی او ہیواد نغوارو د دل پارچے پدای ناسته کی افغان شزه په حضور ونلری نه باید سکوت وکری، باید داس اقدامات تر سره کړي چې د نجونو او شزو حقونه په افغانستان کې تامین شي، او دوی د پر اسلامي امارات فشارونه راوالي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوال ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خویندې ته به داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضوري شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې او مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 13مه پیل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړه چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقونو د ډلو او د ښځو د حقونو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
استاد ادری ډیو خبرونه څلرویش ساعت دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو ځپونو نسیوش په بخنه سره په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نسیوش او پنځه ویش مترو. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه ورځ ده چې د یوه ولسواکه افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې جوړ شوی وه. دا غونډه چې د اتریش په پلازمېنه کې جوړه شوې وه، ګډونوالې وایي چې نن یې په څلورو بېلابېلو کمیټو کې د افغانستان پر مسایلو خبرې ترې کړې دي. د دوی په خبره د ویانا غونډه له اوسني وضعیت څخه د وتلو او په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د هواري لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ویانا څلورمې ناستې غړو نن د غونډې په دویمه ورځ په څلورو بېلابېلو کمیټو کې د افغانستان اړوند له یو بل سره بحثونه او نظرونه شریک کړل. د دغه غونډې د ګډونوالو په خبره نن سه شنبه د جون 25مه سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او د نړیوالو اړیکو کمیټو د افغانستان په اړه پر مسایلو کار وکړ، او په خبره یې په پای کې به د دغو خبرو اترو پایله په یو خبر پانه کې خبره سي. د دغه ناستې ګډونوالي او د تیر جمهوریت حکومت اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو ادارې پخوانی کمشنر علي یلماس د ویانا څلورمې ناسته کې د چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز کمیټه های کاری کې همه اشتراک کړه او چارو
تقسیم کړه. نن کاری کمیټه چې ټول ګډونوال په څلورو کمیټو ویشل شوی، اقتصادي کمیټه، د بشري حقوقو کمیټه، سیاسي کمیټه او د نړیوالو اړیکو کمیټه ده، او دغه کمیټو تر اوسه په همدې برخو کې کار کړی او په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي په اړه یې نظریات راټولېږي، بلا بلا جلسې کیږي او په پای کې جنبندي کیږي.
نو موړه ادا وکړه چې د ویانا په څیر غونډو کې د سیاستوالو، مدني فعالانو، د بشري حقوقو فعالانو او د ښځو پښتون د افغانانو غوښتنو او لیدلورو وړاندې کولو ته زمينه برابروي. د تیر جمهوریت حکومت د مشرانو جرګې مرستیال او د ویانا د څلورمې ناستې ګډونوال محمد علم ازدیار د دې غونډې موخه د طالبانو پر وړاندې چې د خبره د افغانستان د ژغورنې لپاره جګړه کوي د سیاسي اجماعیوالی بولي. ازدیار زیاته کړه چې د ویانا غونډه به د اوسني وضعیت څخه د وتلو او په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د لارې یوه نقشه وړاندې کړي. نوموړي د غراز د دوهې د درېمې ناستې په اړه د ویانا ناستې د ګډونوالو نظر هم له ازادي راډیو سره شریک کړ.
د ویانا د ناستې غړي به د دوهې د ناستې په اړه هم خپل لیدلوری بیان لري. په قوي احتمال هغه به دا وي چې د افغانستان د واقعي استازو له ګډون پرته به د افغانستان په اړه پرېکړې او بحثونه بې پایلې وي او څرګندوي کوي چې ملګري ملتونه د خپلو هغو اصولو چې تجمنو او د افغانستان په اړه د امنیت شورا له پرېکړو سرغړونه کوي.
د ویانا غونډه چې ویل کېږي د چهارشنبې په ورځ به هم دوام وکړي. د دوشنبې په ورځ د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د طالبانو د لسګونو مخالفو شخصیتونو په ګډون پیل سوه. د دې غونډې د ګډونوالو په خبره په دې غونډه کې دوه عمده نظرونه موجود دي چې یو شمېر ګډونوال د حل یوازینۍ لارې په توګه د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره پر وروستۍ هڅې ټینګار کوي، خو دویمه ډله بیا د خبرو اترو تر څنګ پر پوځي کړنلارو هم ټینګار کوي. د طالبانو حکومت په رسمي ډول په ویانا کې د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ډول ناستې بې ګټې بللي او د تیر جمهوري حکومت چارواکي آزمایل سوي څیرې یادې کړې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپتمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل او درېمه هغه یې بیا د 2023 کال په ډسمبر کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شوي دي.
تاسو له پیغامونو
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیمه پای لوبي یا سیمی فاینل ته د رسیدو په مناسبت ټول هیوادوالو ته مبارکي وړاندې کوم. د بنگلاديش په ماتولو سره افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وښودله چې دوی واقعا استعداد لري او هر ډګر کې کولای شي لوی لوی لوبډلې ماتې کړي. موږ امید او هیله لرو چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیمی فاینل کې د ساوت افریقا پر وړاندې چې ورسره مخامخ شوي د ښه لوبه وکړي او هغوی ته هم یو ماتې ورکړي او تر څو وکولی شي افغانستان پای لوبې ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ بریا چې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وه ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د بنگلاديش څخه د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان ملي کرکټ وتوانېده چې زموږ دغه اتلان نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي، چې دا د افغانستان په تاریخ کې او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې زموږ دغه اتلان کولی شي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. او د راتلونکو لوبو لپاره، د راتلونکو بریاو لپاره د دغې لوبې ګټل ډېر ضروري و چې خوشبختانه او له نیکه مرغه زموږ اتلان په دې وتوانېدله. زه هیله من یم چې زموږ هیوادوال، موږ تاسو ټول دغه اتلان په دعاو کې یاد وساتو او د دوی د لا بریاو په هیله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو تاریخي بریا چې ټول ملت ته مبارکي وایم. او بل خبره دا چې واقعیت هم دا اوس ثابته شوه، خصوصا د تیرې لوبې نه چې کله آسټرالیا ته افغانستان ماتې ورکړه، په دې معلومه شوه چې افغانستان سیمی فاینل ته هم دی او فاینل تباهم دی او فعلا به هم گټی په دې چې استرالیا یو قوي ټیم ده او کله چې هغه مات شو نو ساوث افریقا د هغې په نسبت ډیر کوچنی ټیم ده، دونه قوي نه ده. افغانستان به ان شاء الله نړیوال جام گټی او خلک خوشحالي، یعنی ټول خلک یو رقم حیبت وهلی ولاو دا فکر کوي چې یو څه شوی وی چې بیخی حتی اچا خپل احساسات کنټرول اول نه شو، احساسات د کنټرول نه بیرون ول او خلک ډیر خوشاله په دې چې افغانستان کې دایو خوشحالي ده چې ورزش نور خو خوشحالي ډیره کم وي او ټول ملت وقت هم ډیر خوشاله و.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کی درته زهرو کاروان پروگرام لرو خطر غی وړاندې لند خبرونه. دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د افغان ملي لوبډلې پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وساتي. په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خبره کړې ده، غلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شلوریز نړیوال جام د تو غوړ لوبغلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلوبه ته ورسیده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهره روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیري سونز حل نه کړی. په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبه پورې د طالبانو سازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی ده، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړ کړي چې د افغانو مېرمنو سازي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. روزا اوتمبایوا تیره اونۍ د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړل چې په دې غونډه کې به ښځې ګډون نه کوي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس ترسرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د هغوی رامنځته کول دي. په داسې حال کې چې د دغې غونډې ګډونوال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په دوو حل لارو ټینګار کوي، یو دا چې بین الافغاني مذاکرات به ته پیل شي او بلې د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي. د دغې غونډې کوربه د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ او د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د دفاع د پخواني وزیر سرګی شویګو او د پوځ د لوی درستیز جنرال ورلی ګراموسوف د نړیوال حکومت کړی دی. د محکمې د روسیې د دوه مهم پوځي چارواکي د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د غیر موچي ارغله پیل هیڅ په جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد په جنایتونو محکوم کړی دی. وسمرزو تاندې څنګه پروګرام سره ورو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیر بیا یو شمیر ځوانان پر ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوړېږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر یې خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند او خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمند اوریدونکو د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچني کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمېر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خور هم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څومره بده ولګي. که فیسبوک که ټویټر که هر څه دي دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پې پوچوی شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی، زړه دې په غو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوې که نه په دخونه ښه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همېشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره یعنې دا داسې چا به چې عکسونه اخېستي وو بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کېده، یا به چې هغه قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو فاطمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې، نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموماً یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی ټول فیسبوک لري، که پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بېخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ته نوشي د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي که هلک وي که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د منفي ذهنیت خپرولو او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خراب کړل. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په موخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
په دې پورې غوي دغه د سوشل میډیا کوم لوستلو فالسي چې په غو نه خپلې ژبې یوازې فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړي وي، هر څه چې زړه غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشربی هغه دغه عاقب یا فیډبک چې په وروسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سبسټیټوالم یو مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاس کې پیدا کړی دی، نه چې شخصیت ته کې وکتل څومره سرشات نه لري، د فیسبوک ته پرونی کې شروع نه پیژنه، نه دیم پر فیسبوک باندې کاله دی پوسټونه کوي، او د بل شخصیت وژنه کوي، او د خاله رسنیو چې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې کولی سو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیکټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کول هم صحیح نه دي، ځکه هغه مرسته کمنبه نشي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې دي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري، پر هغه باندې باور کېدلی شي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او د موندې په توګه کارېږي. اما عمومي عام ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره پورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره پورې هغه سې تحقیق وکړلی شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر اوسه ده پورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولای په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا د معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله ناکله داسې پېښ سره مخامخ شوي یو مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپور کا اساسات نه راپورته کړي، او کله ناکله ټول ورونو دی، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جرسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنت راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت و؟
او ډیر دغه موضوعات زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم. نو ډیر دغه غبرګونونه موږ لیدلی دي، ډیر دغه عکس العملونه مو لیدلی دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دی، ډیر وخت زه مایسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسې په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي، همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي، د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر راده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټوي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدتیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دې عکس العمل وښيي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دې ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال ده چې هر څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که علمي ساعته ولري که ونه لري. دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی سي او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړی، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکلوای لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه پاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنې زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکې اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دې وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر د فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د تکړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج بد فرهنګي هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه
د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې اکله د څه اورېدلې څه دې لیدلې؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولویږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي. په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، یو چاکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه اول خو د یو ځوان دپاره د پکار، او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې دپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډېر استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوسخان دوه څوک چې کال یې وکړ نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي، لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیو کې ښودلي، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی، د انګلیسي ژبې د پاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو، لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک د پاره ټلیفون ته کښېنم، پیس په جوړ به کوم، چونکې ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه
کړي. یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم، راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې چکچکان ډېر وایرل دي په خپل دېس کوچور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی، بالکل هغسې نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیکګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، علم مال او ملګری. Oh.
وطن I'm not the one.